په یوه بل پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نور هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت یو اربیا ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کرخه ده په پاکستانی پوسټو د ناتو بمباری په هیڅ ډول یو قصدي عمل نه و. د افغانستان په ځینو نورو مسایلو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونه دوهمه نیمه مودونه بحث ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دوهم بهیر پر موضوع څرخي چې دغه بهیر نن عملا پیلېږي. خو تر هر څه مخکې جمیله ظریف ته وار کوو چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو له هغې بمباري وروسته چې څلیرش پاکستاني سرتیري ووژل، ناټو ویلي چې پاکستان بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره یو څه همکاري پیل کړې ده. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځواکونو د طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان وژلي او اته نور وسله والې نیولې دي. او په تهران کې د برېټانیې پر سفارت د مظاهره چیانو له یرغل وروسته برېټانیې د چهارشنبې په ورځ په لندن کې د ایران سفارت سمدستي د تړل کېدو امر وکړ او خپل سفارت هم په تهران کې وتاړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو له هغې بمباري وروسته چې څلیرش پاکستانی سرتیري ووژل، ناټو ویلي چې پاکستان بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره یو څه همکاري پیل کړې ده. د ناټو یو ویان کارستین جاکوبسن چې یو جرمنی جنرال دی خبریالانو ته ویلي چې د سې شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد له ناټو سره د پکتیا په ولایت کې په ګډه کرخه د ډزو د تبادلې د یوې پیښې د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. د نوموړي په وینا دا د دې نښه ده چې دواړه لوري د شنبې ورځې له خواشینونکې پیښې وروسته خپلو کې همکاري بیرته پیلولی شي. امریکایي او ناټو چارواکو ژمنه کړې چې د دې پیښې په اړه چې ولې ناټو ځواکونو پاکستاني سرتیري په نښه کړل څېړنې کوي او د دوی په وینا دا پیښه ښایي په تېروتنه کې پیښه شوې وي. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځواکونو د طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان وژلي او اته نور وسله والې نیولې دي. د پکتیکا والي محب الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دا قمندانان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې د دې ولایت مرکز شرنې په شاوخوا سیمو کې شوي. ده وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر درنې او سپکې وسلې او اته موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خو د وسله والو مخالفینو ویان ذبیح الله مجاهد باید ادعا کوي چې د دوی کسانو په درمل ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډه قرارګاه لس توغندي ویشتلې چې مرګ ژوبلی هم درلوده. خو د پکتیکا والي بیا دغه ادعا ردوي. او د بلغاریا د دفاع وزیر وایي هیواد یې غواړي چې تر 2014 کال پورې خپل شپږ سوه سرتیري په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه وباسي. د بلغاریا حکومت پرون په یوه خبر پڼه کې وویل دا هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول له راتلونکي کال څخه پیلوي. په خبر پڼه کې راغلي چې د 2012 کال په پایل کې به د بلغاریا دوه روغتیایي پوځي ډلې د هرات له روغتونه څخه ووځي. د 2013 میلادي کال په پیل کې به د کابل د هوایي ډګر د ساتنې امنیتي شرکت او پاتې نور بلغاریان به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. د بلغاریا د دفاع وزیر انوویو انګیلوف ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره به یو شمېر بلغاریایي روزونکي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته هم پاتې شي. بلغاریا د بالکان له هیوادونو څخه دی چې په 2004 میلادي کال کې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړ او اوس د ناټو د تړون تر مشرۍ لاندې په افغانستان، عراق، کوسوو او بوسنیا کې سرتیري لري. دا تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. په تهران کې د برېټانیې پر سفارت د مظاهره چیانو له یرغل وروسته برېټانیې د چهارشنبې په ورځ په لندن کې د ایران سفارت ته سمدستي د تړل کېدو امر وکړ او خپل سفارت هم په تهران کې وتاړه. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې ټول ایراني ډیپلوماټان به په 48 ساعتونو کې له برېټانیې څخه
ووځي.
هغه وایي په لندن کې د ایران د سفارت چارواکو ته خبر ورکړل شوی دی چې موږ په لندن کې سمدلاسه د ایران د سفارت تړل کېدل غواړو او د ایران ټول ډیپلوماتان باید په راتلونکو 48 ساعتونو کې له برېټانیې څخه ووځي. کوم هیواد چې زموږ لپاره دا ناممکنه کړي چې په خاوره کې فعالیت وکړو زموږ نه دی هم دا تمنه کوي چې دلته دی د یو فعال سفارت ولري. د سې شنبې په ورځ په تهران کې ایراني مظاهره چیانو د برېټانیې پر سفارت یرغل وکړ. د سفارت کړکۍ ماتې کړې، موټرانې ویجاړ کړل او د برتانیې بیرغ ته یې اور واچوه. د یرغل وروسته له هغې وشو چې برتانیې د ایران د اتومي پروګرام له کبله پر دې هېواد نوي بندیزونه ولګول. د ویلیام هیګ د دې څرګندونو په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرس ویلي چې تهران به متقابل اقدام وکړي او زیاته کړې ده چې دوی په لندن کې د دوی د ډیپلوماتیکو ملکیت او ملحقاتو په ساتنه کې د برتانیې حکومت مسؤول بولي. ویل کېږي چې جرمني، فرانسې او هالند هم له تهران څخه خپل سفیران د سلا مشورو لپاره ورغوښتي دي. تاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې په غونډه کې له ایران سره د خپلو اړیکو په اړه خبرې وکړي. په بلجیم کې دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې برتانیا په تهران کې د برتانیې د سفارت په شمول په سیاسي نمایندګیو د افراطي ایرانیانو د حملې په ځواب کې له خپل هېواده ټول ایراني ډیپلوماټان وایستل. د فرانسې، جرمني او هالند په شمول د اروپایي اتحادیې یو زیات شمېر نورو هېوادونو ویلي چې دوی په تهران کې د دغې قهرجنې پېښې له امله چې د تېرې سه شنبه په ورځ رامنځته شوه خپل سفیران د سلا او مشورو لپاره ورغواړي. راپورونه وایي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به په تهران کې د برتانیا پر سیاسي نمایندګیو د وروستي برید پر ځواب کې ښایي د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد نور اقدامات وکړي. تمه ده چې دوی به دغه راز د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د وروستي راپور په رڼا کې چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو جوړولو د پروګرام په ارتباط یو لړ ازموینې ترسره کړي دي، د دې هېواد په وړاندې پر نورو اقداماتو هم خبرې وکړي. پرون برتانیا اعلان وکړ چې ټول ایرانی ډیپلوماټان له هېواده باسي او په لندن کې د ایران سفارت هم تړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د دغه اعلان په محل دا هم وویل چې په تهران کې د برتانیا ټول ډیپلوماټان د ایران له خاورې ایستل شوي او سفارت یې هم تړل شوی دی. د تونس حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د دې هیواد په خوانی واکمن زین العابدین ابن علي د پوځي افسرانو د شکنجه کولو په جرم د دې هیواد یوې پوځي محکمې په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړی دی. ابن علي تر دې مخکې درې ځلې ملکي محکمې هم محکوم کړی و چې لږ تر لږه د 16 کاله بند سزا یې ورته اعلان کړې ده. زین العابدین ابن علي په تونس کې د نوموړي خلاف له سختو او مشهورو مظاهرو وروسته د تېرې جنوري په میاشت کې سعودي عربستان ته وتښتېد. نوموړی دا مهال د خپل هیواد په پوځي او ملکي محکمو کې له سلو څخه په زیاتو تورونو تورن دی. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د دې کال تر پای پورې له عراق څخه وتلو ته چمتووالی نیسي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال جو بایډن وایي امریکا او عراق په خپلو کې د ستراتیژیکو اړیکو یو نوی پړاو ته داخلیږي. بایډن دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغې کولې چې په یو ناڅاپي سفر بغداد ته ولاړ او هلته یې د عراق له صدراعظم نور المالکی سره وکتل. پر المالکی سربیره جو بایډن د عراق له ولسمشر جلال طالبانی او د عراق د پارلمان له مشر اسامه النجفی سره هم خبرې کړې دي. د دې کال په پیل کې عراق او امریکا په دې اړه په توافق کې پاتې راغلل چې یو کم شمیر امریکایي سرتیری دي په عراق کې پاتې شي. دا په دې معنی ده چې د دسمبر تر 31 نیټې پورې به ټول امریکایي سرتیری د عراق له خاورې څخه ووځي. د بلاروس محکمې د چهارشنبه په ورځ دوه کسان د اپریل په میاشت کې د مینسک د ښار تر مځکې لاندې اورګاډو یا میټرو په یو تم ځای کې په بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور پر مرګ محکوم کړل. په دې چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي وو. محکوم شوي دواړه کسان 25 کلن دي او له چاودنو چې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال د میترو په تمځای کې وشوې دوه درې ورځې وروسته ونیول شول. راپورونه وایي چې د محکمې نننی حکم نړیوال اعتراضونه راپارولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محکمه پر نړیوالو معیارونو برابره نه وه او دوی له محکومو شویو کسانو سره په زندان کې د سم چلند په اړه جدي اندېښنه لري.
له جمیله ظریف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د امریکا دفاع وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر کرښه په پاکستانی پوځي پوستو د ناتو بمباري په هیڅ ډول یو قصدي عمل نه و. د افغانستان عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د مور او ماشوم په مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم دمګړۍ په هرو دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه د ماشوم د زیږلو په مهال مري. ګڼ شمېر ډریوران او مسافر چې د خوست ګردیز په لاره تګ راتګ کوي وایي که دغه کنډوکپر لاره په اساسي ډول جوړه نه شي نو د واورې په اورېدو سره د دې ډېر احتمال شته چې وتړل شي.
سټه سړک سره کنه او تو کول او تل چ پخیګینا او پخې ماګه چې باغه په چواله بازار دې ګاډي په خطا نه شي.
په کابل کې د غازو د لوړې بې پاړه د خلکو د شکایتونو په باب هم راپور لرو.
والا گاز به هر ډیر قیمت سوې دي خلک توان نه رسي دومره قیمت باندې سو گاز واچي تجاران باید له کوشش وکړي چې نرخ لکته کی.
د خبرونه دوهمه نیمه مو دونه بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د دوهم بهیر پر مسلې څرخي چې نن عملا پیلېږي.
زه دا غوره بولم چې د افغان ملي وسلوال پوځونو او نړیوال ائتلافي پوځونو ترمنځ د مسولیت د انتقال د امن پروسه ترسره شي. دا ځکه چې هیواد به سر لوړی شي، ملي حاکمیت او استقلالیت به پر ځای شي.
د امریکا دفاع وزارت پرون یو ور بیا ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر کرښه په پاکستانی پوځي پوسټو د ناتو بمباري په هیڅ ډول یو قصدي عمل نه و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي پر پوسټو د ناتو بمباري پرته له کومه دلیله و او ممکن مخکې له مخکې د دوی په خاوره د تیری په توګه پلان شوی وي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
دا امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي پوځي څېړنې به دا په ډاګه کړي چې د شنبې په ورځ رښتیا د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله څه پیښ شوې. ولې ناټو هلیکوپټرو د پاکستانی سرتیرو پوستې بمبار کړي. پینټاګون همداراز ټینګار کړی چې امریکا هیڅکله داسې نو پلان کړی چې په قصدي توګه پاکستانی پوځیان ووژني. د امریکا د دفاع وزارت ویان جورج لیټل د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل هغه څه چې د شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګډه پوله پیښ شولې و خواشینوونکې پیښه وه او موږ په دې پیښه کې د پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خواشینیو او خواخوږي ورسره کوو. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په هیڅ ډول او بڼه پر پاکستان باندې د امریکا د متحده ایالاتو د برید څرګندونه نه کوي. د جورج لیټل په وینا داسې خبره سمه نه ده. دا شنبې د ورځې د ناټو د دی برید انګیزه چې څنیرش پاکستانی سرتیری وژل لا هم روښانه نه ده. اسلام آباد وایي چې د دوی پر پوستو د ناټو د دی برید هیڅ دلیل موجود نه وو او نه د دوی د سرتیرو لخوا د ناټو ځواکونه پارول شوي وو. خو افغان او ناټو ځواکونو بیا د ځینو رپورټونو له مخې ویلي چې لومړنۍ ډزې د پاکستانی پوستو څخه وشوي. تر دې دمخه هم امریکایي پوځي قومندانانو د پاکستان او افغانستان پر پوله پراته پاکستانی پوځیان په دې ملامت بللي و چې د خپل پوسټو له شاوخوا سیمو څخه د افغانستان خاورې ته د حقانی د شبکې او نورو وسلوالو لخوا د راکټونو په ویشتلو سترګې پټي. د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځي او جنرال اشفاق ندیم ځای خبریالانو ته وویل د ناتو د هوایي بمباري امریکایانو ته د پاکستان د اعتراض در رسولو سره سره دوه ساعته دوام وکړ. پاکستان ویلی چې پر دې پیخه د اعتراض په توګه به د افغانستان په اړه په بن کې جوړیدونکې نړیوال کانفرنس کې هم برخه وانخلي. د امریکا د دفاع د وزارت یو بل ویان جان کیربای ویلی د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې رښتیا هم په یو کړکیچن پړاو کې دي. خو د نوموړي په وینا واشنگټن په ځانګړې توګه د امریکا پوځ غواړي له پاکستان سره خې او ټینګې ستراتیژیکې اړیکې ولري. له بلې خوا د ناټو یو ویاند ویلي پاکستان په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو سره د همکاریو یوه برخه له سره پیل کړي. د ناټو دی ویان کارستین یاکوب سنچی یو جرمنی جنرال دی خبریالانو ته ویلي د سې شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد له ناټو سره د پکتیا په ولایت کې په ګډه کرخه د ډزو د تبادلې د وی پی خې د مخنیوي په اړه خبرې کړي دي. د نوموړي په وینا دا د دې نښه ده چې دواړه لوري د شنبې د ورځې له پیښې وروسته د اړیکو ادي کولو ته راستنیږي.
پاکستان د ناتو د هوایي بمبارۍ په وړاندې په اعتراض کې پر دې سربیره چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر مخ ترانزیتي لارې تړلې دغه راځي ویلي چې د بن په کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. نړیوالو ورځپانو هم پر دغو مسایلو لیکنې خپرې کړي چې لنډیز ته ستاسو پام راګرځوم. ستراتفورد کمنټری خبرونې پاکستان روسیا او د افغانستان جګړې ته ګواښ تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مقاله خبره کړې چې د پایل پکرخو کې لیکي څو ورځې وروسته تر دې چې پاکستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې وتړلې روسیې هم د مختلفو دلایلو له مخې دغو ځواکونو ته له شماله د اکمالاتي لارې چې له روسیې تیریږي د بندولو ګواښ وکړ. د خبرونې په وینا دغه دواړه ګواښونه که عملي هم نشي له ډېر اهمیته برخمن دي که دغه دواړه لارې چې لویدیز په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اکمالاتو لیږدولو لپاره ترې کار اخلي وتړلی شي نو د دغو ځواکونو عملیات به په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د لوجستیکي لارو په تړل کېدو سره به ناتو او متحدي ایالات دې ته اړ کړی شي چې په افغانستان کې په خپل دریځ له سره غور وکړي. ستراتفورد کمن تاریخ پرونه وړاندې لیکي که د ناتو ځواکونو پر مخ دغه لارې ونتړل شي هم او یوازې په اکمالاتو یې محدودیتونه ولګول شي دا به هم دغه ځواکونه له ډېر خطر سره مخامخ کړي او دې ته به یې اړ کړي چې د سخت دریځو په وړاندې عملیات محدود کړي. د خبرونې په وینا په غالب ګمان د پاکستان لاره به خلاصه وي او هم ډېر احتمال شته چې شمالي لاره هم پرانستې وساتلی شي، خو د احتمال او یقین ترمنځ فاصله ډېره زیاته شوې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان لخوا د بندې غونډې د تحریمولو مسله په یو مطلب کې څېړلې او لیکي پاکستان په روانه اونۍ کې د ناتو د هوایي برید په وړاندې په اعتراض کې چې پکې څلېرش پاکستاني پوځیان ووژل شول وویل د بند په غونډه کې چې د ډسمبر په 15مه په جرمني کې جوړیږي ګډون نه کوي. وال سټریټ ورځپاڼه لیکي د بن په کنفرانس کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد د راتلونکي په اړه پکې خبرې کیږي، د پاکستان نه ګډون به امریکا ته سخت ګوزار وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان چې له کلونو راهیسې د طالبانو د ملاتړ په شمول د افغانستان په کورنیو چارو کې مهم رول لوبولی، په دې هېواد کې د سولې په ټینګېدو کې هم مهم رول لوبولی شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له خولې لیکي چې ویلي دي پاکستان تر اوسه رسمن د بن په غونډه کې خپل ګډون نه دی لغوه کړی او جرمني هڅه کوي چې پاکستان د سیمې د ثبات د هڅولو په دې غونډه کې حضور ولري. د ورځپاڼې په وینا د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د دغې لس کلنې جګړې د ختمولو لپاره پر پوځي هڅو سربیره د سولې د خبرو د پیلېدو هلې ځلې هم پر مخ وړي، خو یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستان چې پر یو شمېر افغان وسلوالو ډلو نفوذ لري د سولې د بهیر په عملي کېدو کې مهمه ونډه لرلی شي. خو وال سټریټ ژورنال لیکي د بن له غونډې د اسلام آباد شاته کېدل د امریکا اهدافو ته سخته ضربه ده، که هغه له یوې خوا د دواړو هیوادونو د سړو اړیکو څرګندونه کوي، له بلې خوا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د واشنگټن هڅې هم ډېرې پیچلې کوي. بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم د بن په غونډه کې د پاکستان د نه ګډون مسله په یوه مطلب کې څېړلې او په پیل کې یې لیکي پاکستان له بریتانیا غوښتي چې په مومندو کې د ناتو په هوایي حمله کې چې د څلېرشتو د ناتو په هوایي حمله کې د څلېرشتو وبخښي پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو په پیښه کې منځګړیتوب وکړي او خبرداری ورکړی چې که دغه لانجه هواره نشي له طالبانو سره د سولې هڅې به نتیجه ورنه کړي او هم به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش اغیز وکړي. ګارډین په بریتانیا کې د پاکستان د عالي کمیشنر له قوله لیکي چې ویلي دي بریتانیا له هغو ښو اړیکو څخه په استفادې چې له متحدو ایالاتونو سره یې لري کولی شي چې دا هېواد دې ته اړ کړي چې د پاکستان په وړاندې په خپلې سختې پالیسۍ له سره غور وکړي او مخکې له دې چې ناوخته شوي نه وي خپل دریز بدل کړي.
د شوروي اتحاد له ړنګېدو څخه شل کاله تیر شول. د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو د شوروي اتحاد د ړنګېدو یاد د آنلاین د یوې خاصې پروژې له لارې تازه کوي. په آزادي راډیو ډاټ کام سایټ کې ویډیوګانې او صحنې د هغو 15 هیوادونو د فساد، د خبري رسنیو د وضع او اقتصادي آزادۍ تصویر په ډاګه کوي چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته خپلواکه شوې دي. تاسو کولی شئ په آزادي راډیو ډاټ کام کې د تاریخ په هغې مرحلې کې د آزادي اروپا آزادی راډیو د خاطرو او د خبریالانو د کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. آزادی راډیو ډاٹ کام د آنلاین په خاصو پروګرامونو کې ستاسو په انتظار کې ده.
د ازادي رادیو د ازادي په چپو پروګرام کې چې نن په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، د غراز د بندې غونډې د تیاریو په باب خبرې کیږي. د پروګرام مهیروي پرون په مزار شریف کې د سولې له پروسې سره یو وسلواله ډله یو ځای شوه. دوی ګواښ کړی چې که په سیمه کې د بهرنیو پوځیانو لخوا په خپل سر د کورونو تلاشۍ ته دوام ورکړل شي او په سپیو ماشومان او ښځې وځورول شي نو بیا به وسلې ترلاسه کړي او د دولت پر ضد به فعالیت پیل کړي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د سمیع الله غوښتون په راپور کې.
په بلخ ولایت کې دولت مخالف وسله والو یوه 12 کسیزه ډله د سردار محمد په مشرۍ خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې او په سیمه کې د امنیت ټینګښت ژمنه وکړه. د بلخ ولایت د سولې د اجرایي کمیټې مشر اختر محمد ابراهیم خیل وایي چې د سولې له پروسې سره یوځای شویو کسانو د نارشایي ولسوالۍ د شرکت افغانۍ په سیمه کې د دولت په ضد وسله وال فعالیت درلود چې د سیمې د مشرانو او د دوی د خپلوانو په هڅو سره له دولت سره د مخالفت څخه لاس په سر شول او په خپله سیمه کې د امنیتي ارګانونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرستې ژمنه وکړه. په بلخ ولایت کې د سولې له بهیر سره د دولت مخالف وسله والو د یو ځای کېدو په اړه اختر محمد ابراهیم خیل وایي
اعتراض کې 150 نفر قطعمي نفره 150 نفر شدن 135 نفر بودن 3 نفر پیش هم تو تنها تنها آمدن 12 نفر هم عالی آمدن 150 نفر میشه.
دای وای د سولې له پروسه سره دغه وسله والو ډلې په یو ځای کېدو سره تر دې مهاله د یو ځای شویو کسانو شمېره څه د پاسه 150 کسانو ته رسیږي. تر مخه په څو پړاوونو کې د سولې له پروسې سره د یو ځای شویو وسله والو شمېره 130 کسانو ته رسیده. نوموړي زیاته کړه د سولې د پروسې سره یو ځای شویو کسانو ته د درې میاشتو په اوږدو کې د کسبونو د ښوونې د پروګرام تر څنګ په هره میاشت کې تنخوا هم ورکول کېږي. ابراهیم خیل وویل چې د سولې له پروسې سره د یو ځای شویو کسانو په سیمه کې اوس امنیت دی. د سولې له پروسې سره د یو ځای شویو کسانو څخه یو تن عبدالرزاق د خپلې وسلې د اخیستلو د لامل په اړه وایي
زما زړه ورداشت نه کوي چې د خارجیانو څخه راځي زما په کور کې تلاشي کوي زما خور لڅه یا زما مور لڅه یا زما کومرات په دې خاطر ما سره راوه اوس غواړم دولت سره لاس هم چې ما سره کومک وکړي چې خپل په کلي کې دوی کار وکړم چې مثال د خبرې نه خارجي زما وطن ته راځي زما وطندار ته راځي اردو راځي چې راځي زه پر دواړو سترګو خدمت ورته کوم خپل کور ته بیا هم تلاشي کار چې دی ورته زه ورته زر مسلمان پر دې ما ایمان اوري پر دې ما قسم درته کوم چې کله خارجي راځي چې اوس یو سماکه ته چل واخم بیا مت ته سلا راخم چې وسم کوم به کای سپی راځي نه په کور غډیز نه شته نه کور ګوري پس پس ما یوان زما سره به عزت کوي زه نه کار نه کوم دا زه د دولت مثال د خبره دغه سره کاری وکي خارجان مرده کور از مرده وطن څخه لا بند کی هر وار مسلمان ارزوان کولای شي چر برارې خپل بدن خور دی خپل وطن ته دراسې خپل دولت دراسې خدمت ورسره کی د دولت سره د لاس چ کور کم کاری ورسره
د بال خلا د سول د جای کمیټه مشر اختر محمد ابراهیم خیل وای د نومولی په جبه چې په بال خلا کې تقریبا نشپ میاشت پوگدو که ده سول له بهیر سره یو ځای شویو کسانو یو سل شل بلس پکو درن ده وصله امنیتی ارگانونو تا سپارلی ده.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرسته وزیر وایي سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د مور او ماشوم په مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی خو بیا هم دمګړۍ په هرو دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه د ماشوم د زیږلو په مهال مري. سوریا دلیل دا څرګندونې پرون د خپل وزارت لخوا په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې په هکله د شوې سروې د نتایجو د اعلانولو په مهال په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشوم د زیږیدنې پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په حقله د دوی یوه کلنه سروې بشپړه شوه. د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل چې د یکشنبې په ورځ د دې سروې نتایج یوې خبري ناستې ته اورول وی ویل سره له دې چې په وروستیو څو کلونو کې په هیواد کې د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راغلی خو بیا هم په هرو دوو ساعتونو کې یوه امیدواره ښځه د ماشوم د زیږولو پر مهال مړه کیږي. دی وویل
با اساس نتایج ای سروی مرگومیر نوزادان در افغانستان 77 در 1000 ولادت زنده محاسبه شده است.
د دې سروی د نتایج لمخې په هیواد کې د نوې زیږیدون کومړینه په هر زرو لنګونونو کې واو یا محاسبه شوې ده یا په هر دیار لسو نوې زیږیدلو ماشومانو کې یو لیو کلنۍ څخه مخ کیمري. همدارنګه په زرو لنګونونو کې ونوي ماشومان له 15 کلنۍ مخ کیمري. سربیره پر دې په هر یو لک لنګونونو کې 322 میندې مړې کیږي یا په بل عبارت په هر دوو ساعتونو کې یو امیندوار ښځه مړه کیږي.
دی وویل د دې سروې د بشپړولو لپاره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له څه باندې 20 زرو امیندوارو ښځو څخه مستقیمې پوښتنې شوي دي. دی دا هم وویل چې اوسمهال په هیواد کې 80% سیمې د روغتیایي خدماتو له پوښښ لاندې راغلي او هڅې روانې دي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په صورت کې نورو سیمو ته هم دا ډول روغتیایي خدمات ورسیږي.
ګڼ شمېر ډریوران او مسافر چې د خوست ګردیز په لاره تګ راتګ کوي وایي که دغه کنډو کپر لاره په اساسي ډول جوړه نه شي نو د واورې په ورېدو سره د دې احتمال شته چې وتړل شي. دوی دفاع او ادامې وزارت او له سیمهییزو چارواکو څخه غواړي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي او که نه ډریوران به د احتجاج په توګه خپل موټر ودروي. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر راپور لري.
په داسې حال کې چې د ژمي سړې څپې د لوی پکتیا په ځنګلیزو او غرنیو سیمو کې د خپرېدو په حال کې دي له خوست څخه ګردیز او کابل ته تلونکي مسافرین او ډریوران له اړوند دولتي مسؤلینو څخه د ګردیز او خوست ترمنځ د غځېدلي کنډو کپر لارې د اساسي جوړونې غوښتنه کوي. دوی وایي که چیرې د فوایدامې وزارت مشرتابه او محلي چارواکي د سټو کنډو څخه نیولې بیا د زادرانو تر وځي ولسوالۍ پورې د غځېدلي خمالارې د اوارۍ او کلیډ اچورې لور ته جدي پاملرنه ونه کړي، شونې ده چې د واور په پریوتو سره دا لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شي. ډریوران خبرداری ورکوي که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د احتجاج په توګه خپلې موټرې ودروي. په د لړ کې څو تنو ډریورانو او مسافرینو خپلې نیوکې او شکایتونه داسې څرګند کړل.
ننګرهار خان ډریور یم، دا شکایت لري چې دا سټه سړک څه دی کنه او ټوکول وتل چې پخېږي نه او پېخې ماکه چې په هغه په چوره بجر ګاډي په خطا نه شي. دا میږي دا غوښتنه د پیدا مېنه چې دا سړک مقصد وسایل وچوي که جوړې نه کې میږ به دا ګاډي وخایي چې ویلوډ وي کنه.
مونږ اوس د متخان دی سړک جوړ شي او ډریورونو ته تکلیف ته سپرلۍ ته تکلیف ته او ډېر سوړه دی کنه. بېخي یوت لارې خرابې دي او ګاډي په لار کې خرابې. مشکل دا دی چې سړک بېخ نه شي او ډریورونو ډېرې تکلیف سره مخامخ وي. فایده مې وزر نه میږ دا غوړي چې باید دا سړک دای جوړ کړي که جوړې نه کې خو میږ موټر ودروي.
ماجي محمد ولی دوه پنځه کاله کېږي په لګیا دي لار جوړه نه ده، لار خرابه ده. موټر سره جوړ کړو دوه ورځ بیا خرابې سپرلۍ ته تکلیف ده. موږ ته ډېر مشکلات ده، ضرور نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته باید لار جوړه کړي.
که څه هم چې د خوست او ګردیز ترمنځ د غزیدلې ترانزیټي لارې د جوړېدو چارې د پروتوکول له مخې څو کاله کېږي چې د څو خصوصي شرکتونو له لورې ادامه لري، خو ډریوران شکایت کوي چې د سړک جوړونې چارې ډېرې ورو پر مخ روانې دي. دوی وایي که د فایده مې وزارت له لورې په دې هکله جدي کنټرول ونه شي شونې نه ده چې دا مهمه او حیاتي پروژه دې د راتلونکي نوي کال تر پایه پورې بشپړه او د وسایطو د تګ راتګ لپاره چمتو شي. بلخوا د خوست ولي عبدالجبار نعیمي هم د ډریورانو نیوکې او شکایتونه پر ځای بولي. خدای زیاتوي د جدي هڅې پیل کړي ترڅو قراردادي شرکتونه اړ باسي چې په ټاکلي وخت د سړک د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وړاندې کړي.
د خوست ګردیز ترمنځ د لوی لارې په اړه مو د خلکو د شکایتونو په باب راپور واورېده. ویل کېږي چې د دغې لارې د جوړولو کار له اتو کالو راهیسې پیل شوی خو تر اوسه بیا هم کار پرې روان دی او نه دی بشپړ شوی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت خلکو ته د ګازو د بیه د ټیټوالي ډاډ ورکوي، د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې تر اوسه د ګازو په بیه کې کوم بدلون نه دی راغلی. د خلکو د شکایتونو په اړه جمیله ظریف له کابل راپورټ لري.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د ګازو د بیې د نه ټیټوالي له امله شکایت کوي او وایي چې د افغان دولت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. دوی له حکومت نه غواړي څو د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره جدي کار وکړي. یو شمېر خلکو ازادي راډیو سره په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
تجار ورسره شریک دم د خلکو سره، تجار خپلې پیسې زیاتوي او بس غریب او بیچاره باندې ظلم کوي، مال پہ باندې جګ قرضې ساتي. هلته هغه کوي چې یو څو ورځې تیرې سي دکاندار ته وایي تم خرڅوه زه به خرس نه کمه، یو جمعه دو جمعه بعد بس قیمت خرسی بس غریبانان بیچارهګان در په در دی یو لاس کې دی بل لاس کې گاز دبی گاز قیمت شو دا گاز جگ دا دولت نه دا وړو چې دولت بر باید عسكر روپسی پولیس روپسی کی چورور کمال راوړي دغه درې وړه کني راوړي ته جګ م خرسوا
والا ډیر اتیار په دا 50 روپے گاز کې یو سم نه رسیږي.
دمانو ولیدا والا گاز به حد ډیر قیمت سوې دی، خلک توان نه رسې دومره قیمت سو گاز واچي. تجاران باید له کوشش وکي سه نخت لکاته کی ول سه نه افغانستان خلک ډیر غریب خلک دي. پورته سوې دا گاز 50000 روپے ډیر پیسې دي غریبان تجاران مال امدي.
زه ما زمان د محمد مرزو دا گازونه ګران ده په مجمد نه وره نه کیږي. په ورځ کې 1.5-2 روپے موږ ګټو. دا چی وکړو؟ ډوډۍ وخلو، گاز وخلو، لرګي وخلو، چی وخلو؟ دا د موږ لپاره ډیر ګران ده. د حکومت نه درخواست کوم چې دا د موږ سره هیڅ کومک وکړي، د خلک سره، د گاز فروشانو، د تجاران سره. تجاران خدای دې هدایت کې دا د پدا وطن کې لږ خوابات کې لږ د سم سينو په تجارانو دا ګیله لرو د چې خدای هدایت ورکړي. خو باز جریمه یو کې باید مثال غوړ سره کوشش وکړي دولت کولای شي چې رقم مو کې تجار سره
د ګازو د بیل وړوالی نه یوازې عام خلک اندېښمن کړي بلکې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د غیستونز ته اندېښمن دي. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې په همدې اکله خبرې وشوه. د ولسی جرګې غړي محمد عبدو وویل
هغه شمنه چې د سوداګرۍ وزارت کړې وه هغه ډېرې نقدې وادې وې، خو له بده مرغه چې تر اوسه هغه وادې نه دي عملي شوې. د قانون له مخې زه د پارلمان د یو غړي په توګه هیله من یم چې یو ځل بیا دغه مسؤلین راوغوښتل شي او له هغوی نه ضمانت واخیستل شي چې په دې برخه کې موږ ته عملي اقدامات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د سوداګرۍ او صنایعو وزارت باندې نیوکه کوي چې د ګازو د بیې په ټیټولو کې کوم مثبت کار نه دی کړی، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انورالحق هدي بیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغې ستونزې د حل کولو لپاره به ډېر ژر اقدام وکړي.
نن که څه زیات شوی اوسېږي دا زموږ د مراقبت خلک مزار ته تللي دي چې نور غاز د دغې نه څه نه راوړي، خو زه به پسې وګرځم. دا دوی حق د دې نه لري او هر څوک چې معین قیمت نه شي د جیک خرڅ کې مونږ د غوی په مقابل کې څه اقدام کوو.
د ګازو د بیې د لوړوالي په برخه کې یو شمېر کابل ښاریان افغان سوداګر په احتکار تورنوي. دوی وایي چې د ستونزې اصلي لامل یې همدوی دي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې بیا د خلکو دغه ادعاوې ناسمې بولي. د دغو خونو د پالیسۍ مسؤول احمد توفیق توري ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه دا کار په جدي توګه ردوم. د سوداګرو لخوا تر اوسه له 1550 نه په زیاته بیه نه دي پلورل شوي، خو عمده فروشان او پرچون فروشان په دې کې لاس لري او موږ هم د دې طرفدار یو چې باید مخه ونیول شي او دولت باید د دې وارداتو زمینه برابره کړي.
شاوخوا یوه میاشت کېږي چې په کابل کې د ګازو بیې ورځ په ورځ لوړېږي، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې باید ګاز پلورونکي یو کیلو ګاز له 1550 افغانیو په لوړه بیه خرڅ نه کړي. دغه وزارت همداراز خبرداری ورکړ چې له قانون نه له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغه کار د سوداګرۍ او صنایعو خونو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شو.
جمیل ظریف چې په کابل کې د ګازو د لوړې بیې په اړه د خلکو د شکایتونو حال راکوو، بیا هم جمیل ظریف ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په پروان کې نن د امنیتي مسولیتونو د انتقال دوهم پړاو پیلېږي او له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د لیږد دوهم پړاو لپاره په دغه ولایت کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې تیر شپه افغان ځواکونو د طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان وژلي او اته نور وسلوالي نیولې دي. د بلغاریا د دفاع وزیر وایي چې هیواد غواړي تر 2014 کال پورې خپل شپږ سوه سرتیري په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه وباسي. په تهران کې د برېټانیې پر سفارت د مظاهره چیانو له یرغل وروسته برېټانیې د چهارشنبه په ورځ په لندن کې د ایران سفارت ته د سمدستي تړل کېدو امر وکړ او خپل سفارت هم په تهران کې وتاړه. ټاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې په غونډه کې له ایران سره د خپل اړیکو په اړه خبرې وکړي. او د تونس حکومتي رسنۍ خبر ورکړ چې د دې هیواد پخوانی واکمن زین العابدین ابن علي د پوځي افسرانو د شکنجه کولو په جرم د دې هیواد یوې پوځي محکمې په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړی دی.
او له مخکنی وادي سره سم اوس تاسو را بولو د اونۍ بحث.
د اونۍ خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لکه څنګه چې خبر یاست، افغان حکومت له بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو د اخیستلو دوهم پړاو هم اعلان کړ. تر دې مخکې افغان حکومت ته امنیتي مسولیتونو د سپارلو لومړی پړاو د جولای په میاشت کې پیل کړی و چې دوه ولایتونه، څلور ښارونه او له سربې پرته د کابل ولایت پکې شامل و. دا وره ارګماني د افغان ولسمشر حامد کرزي له خوا ویلي چې په دې دوره کې به د بلخ، دایکنډي، تخار، سمنګان، کابل او نیمروز ولایتونه په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته سپارل کېږي چې امنیت یې وساتي. همدارنګه په دې پړاو کې او شارونو او نهو ولایتونو د ډیرو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي چې ویل کېږي د ټول افغانستان نیمه برخه ده. او د ولسمشری مانی د معلوماتو له مخې چې د راتلونکي کال تر لومړیو به د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونه واخلي. له ناټو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په دوهم پړاو کې د افغانستان یو شمېر ناامنه سیمې هم شاملې دي، لکه د غزنی ښار او د جنوبي ولایت هلمند درې ولسوالۍ. د لومړي پړاو امنیتي مسؤلیتونو اخیستلو پر وخت افغان ځواکونو وړتیاو د مجهزو پوځي وسایلو نه درلود او د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنو ته ګوتنیول کېدل. دا ځل هم تر ډیره دغه ټکي پر خپل ځای پاتې دي. دوهم پړاو بریالی کېدای سي، هم دغه وخت د امنیت اخیستلو ستونزې څه دي او ګواښونه څه کېدلای سي. پر دې موضوع د بحث میلمانه دي د افغان حکومت رسنۍ د مرکز سلاکار غرغش کټوازی، د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر او پوځي کارپوه شانواز تڼۍ، او په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان. زه معصوم یواندم، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. اغلی کټوازی، لومړی پښتنه مې له تاسو څخه د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان بیریږي او د اندېښنه ده چې د امنیت سپارلو دوهم پړاو به بیرته شاته وګرځي، یعنې عملي به نسي. تاسو څه وایست افغان حکومت نظر به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده، څو میاشتې د نن څخه د مخه د لیږ یا د انتقال د پروسې اول مرحله پیل شوه او په ډیر کامیابي او د خلکو په ډیر پراخ استقبال سره په بشپړ توګه سرته ورسېده. په هغه پړاو کې چون اوله مرحله وه، موږ ځین تشویشونه درلودل چې ښایي ځینې ګواښونه یا ځین چالشونه به زموږ مخته پراتې، اما خوشبختانه د خلکو او حتی د ډیرو د چارو کارپوهانو د تایید وړ وګرځېدله. په دوهم پړاو کې بیا هم لکه څنګه چې مخکې تاسو نمونه واخیستل هغه مناطق او هغه ولایتونه او ځینې لوی ښارونه په پام کې نیول سوي چې د هغه ارزیابي له مخې تاسې خپله د انتقال د پروسې هغه ځانګړی کمیسیون چې په دې تېرو څو میاشتو کې کړې ده هغو په مکمل ډول آماده دي سې باید د انتقال پروسه پکې عملي سي. مونږ ته د مونږ شرایط دا دي دا دفعه چې مثلا په اوله مرحله کې هم چون هغه ډېر واړه ښارونه وو او نسبتا امنیت یې ښه و ډاډمن و چون دا یو مشترکه پروسه ده د افغان امنیتي ځواکونو او د بهرنیو امنیتي ځواکونو ترمنځ چې هغه کمبوتات یا هغه ګواښونه لکه د تجهیز په بخش کې یا د نور لوجستیکي امنیتي بخش کې چې کوم ګواښونه دوته مخ دي هغه هم ترسره سي. په دې مرحله کې مو هم په پام کې نیولي چې خوشبختانه شاید تاسو خبر ما اخیستی چې پرون د رسنیو په مرکز کې یو لوی کانفرانس و د دې په اړه چې نړیوالو ټولو خپل تعهد وړاندې کړو چې په دوهمه مرحله کې به نظر اولې مرحلې ته لا ډیر نظارت کوي او لا ډیر به خپل مرستې او هغه پیل کوي. مونږ هیله مند یو چې دوهم پړاو لکه بیا چې مونږ ټول د ارزیابي او د هغه له مخې موږ ورته ډیر خوشبینه یو او د خلکو همکاري بیا هم لکه څنګه چې لومړی پړاو کې دوه همکاري وکړه د خلکو همکاري غواړو.
د افغان پوځي کارپوهانو دا اندېښنه پر ځای نه ده؟
د کارپوهانو اندېښنه په میکانیزم کې ده.
میکانیزم کې د ستونزو په اړه؟
بله، هغه وایي چې د پلي کېدو میکانیزم کې شاید څه مشکلات مخته راسي، اما د امنیتي لګانه میکانیزم کې ډېر شیان په پام کې نیول سوي دي چې وړاندې نه سي، اما د خپله په نظر کې نیولي چې شاید تر ډېره حده د دو کارپوهانو اندېښنې په ځای دي.
ډېره مننه. تڼۍ صاحب، د افغانستان د پخواني دفاع وزیر په توګه د سیاسي او ستراتیژیک لحاظ څخه د امنیت سپارلو یا امنیت اخیستلو افغان ځواکونو ته دغه دوهم پړاو څه ډول ارزوي؟
تشکر. زه تر ټولو د مخه خپل احترام وړاندې کوم. په مجموع کې د افغانستان په ګټه همدا شان دی د نړیوال ائتلاف یا جهان لپاره په سیاسي ستراتیژیک لحاظ او د دې ترڅنګ د سیاسي نظامي او پراتیفیو په لحاظ زه دا غوره بولم چې د افغان ملي وسلوال پوځونو او نړیوال ائتلافي پوځونو ترمنځ د مسؤلیت د انتقال د امن پروسه ترسره شي. دا ځکه چې دا د افغانستان هیواد به سر لوړی شي، ملي حاکمیت او استقلالیت به پر ځای شي، افغان ملي وسلوال پوځونه به د دغه تور ټکی بدنامۍ نه خلاص شي. بل دا چې د افغانستان خلک په مجموع کې هیواد په سر کې دولت او په خاص ډول وسلوال پوځونه به مسؤلیت پروره شي، دوی به د ځانګړي دفاع لپاره د ښه خدمت ترسره کولو لپاره چمتو شي. خو نه یوازې د افغانستان د خلکو بلکې نړیوال هم دا اندېښنه لري چې کچیرې ناټو امریکا د افغانستان نه د 2014 کال نه بعد وروسته ووزي، آیا افغانستان کې به څه رامنځته کیږي؟ په دې باب د دوی اندېښنه هم پر ځای ده. پکار ده چې دغه د انتقال پروسه نمایشي سمبولیک شکل ونه لري، بلکه دا په واقعي توګه سره تر سره شي. دا هغه وخت خطر سره کېدای شي چې تر ټولو د مخه د دواړو طرفینو ترمنز، یعنی افغانستان او نړیوال ائتلاف ترمنز، خپل پلان گذاري تر مخه جوړه شوی وي. هغه شیان په کوم ځای کې چې نړیوال ائتلاف پوزونه لري افغان پوزونه ته ور تسلیم کی، که وسله وي که جنگي لوجستیکی تجهیزات وي، هغه ځایونه نه شروع شي چې التا د افغانستان دولت وسلوال پوزونه مشق او تمرین وکي د نړیوالو په موجودیت کې ترڅو چې حاکمیت او تسلط دوی پیدا کی مطمئن شي. په تامیناتو کې باید تر ډیر وخت پورې نړیوال کومک وکي. او بل تشویش دادای چې دا افغان ملي وسلوال پوزونه دا په خاص ډول اردو دا د تنظیمي او قومي سختارونو او تاثیراتو نه راوځي او د جګړیزو پراتیفي عملیاتو لپاره پراتلونکو کې د دې بودیجه په پام کې ونیول. دا څه کېدای شي چې د آسان نه مشکل خواته مګه پایل کو. دا هم اصول او پرنسيب وای، ولی داسې هم کیږي د مشکل نه باید آسان خواته مګه لاړ شو.
پر میکانیزم باندې تاسو شکل لري کم ډول به شوی؟ تاسو دواړه خونته اشاره کړئ، د سم څخه خراب یا د خراب څخه سم. د ډیر نور خلکو هم دا اندېښنه ده چې لومړی باید نه امن سم څخه مسله را پیل شي.
د مشکل نه کچېره پایل شي بد نه ده. دا ځکه چې د دوی په موجودیت کې افغان ملي وسلوال پوزونه د نړیوال قوتونو په موجودیت کې دوی ځان مطمئن کی ډاډه شي، حاکمیت او تسلط پیدا کی په چارو کې، او بیا په دې آسان ځای کلینو کې تر سره
شي. ډیر مننه قهرمان صاحب. هلمند هم د افغانستان یو له نامو ولایتونو څخه بلل کیږي، او په دې دوره کې او په مخکې دوره کې هم د لشکرګاه شهر، او په دې دوره کې هم د ناوې ولسوالۍ، نادالي ولسوالۍ او د مارجي ولسوالۍ هم شامل دي، او همدارنګه د غزنی شهر هم دي، او خپل پر میکانیزم باندې هم ځینې انتقادونه کیږي. ستاسو اندېښنه به څه وي؟ په ولسوالۍ کې تاسو د هلمند خلکو استازي یاست، د هلمند خلکو اندېښنه به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لومړی د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه اول دا وایم چې پروسه واقعي ملي پروسه ده. افغانان باید اول او اخر د خپل وطن مسؤلیت پر غاړه واخلي. د دې لپاره باید افغان ملت آمادګي ونیسي. په دې کې هیڅوک سوال نه لري، نه د دې سره څوک مخالفت لري، او زه په خپل افغان اولس، په خپل افغان مسلح قوتونو باندې په سل کې سل په دې متيقن یم چې موږ دا بار پورته کولای شو. دا اوس موږ د داخلي مشکلاتو په مقابل کې زموږ موجوده امکانات کافي دي. ما بارها د پی د مطبوعاتو له مخې ویلي دي چې زموږ هلمندی ولس، زموږ امنیتي سکتورونه ټول دې ته کامل آمادګي لري چې په ټول هلمند کې موږ مسؤلیت ته ځان چمتو کړو او دا مسؤلیت واخلو. صرف ټول افغان ملت د دې پروسې پر میکانیزم، پر اجراءاتو، پر کړنو نیوکې لري، حتی تر دې اندازې پورې چې دا احساسات دي، دا واقعیتونه نه دي، دا د واقعیت څخه تېښته ده. که چیرې موږ رښتیا د خارجانو موږ ته مسؤلیت سپارلی، واقعا یې موږ امتحانولی چې موږ توانمندي لرو کې نه لرو، نو بیا یوه ولسوالي و دوې ولسوالۍ مې په یو ولایت کې هېڅ مفهوم نه ورکوي. هلته موږ هېڅ خپل د مدیریت ضعف نسو پیدا کولی، موږ خپله کمزوري نسو پیدا کولی. بیا له هغه څه خارجان هلته وجود لري، که غواړئ که نه غواړئ، په نظامي لحاظ هغه پر مورال باندې تاثیرات لري. که موږ یو واحد اداري مکمل تخلیه کړی وای او دا ټول واک مو افغان ملت و افغان پوځ ته سپارلی وای، موږ به د دغه دنیاوالو په کومک د ټول لوی حکومت په امکاناتو پر دې یوه نقطه په تحکیم باندې کار کړی وای. هلته به مو خپل ضعف و کمزوري ټولې تکمیل کړی وای. که چیرې موږ دغه نقطه په ټولو تحکیم کړی وای، نو بیا دا ممکنه وه چې په دومه مرحله کې، په درېمه مرحله کې بیا دا ټول مسؤلیت واخلو. علت د دغې ورځې څه ډارېږي قربان موسم، دغه مدیریت چې دا اوس دی، دغه باورمندي چې دا اوس موجوده ده، په دغه باور او په دغه مدیریت که دغه کاروان دی په دغه شیوه مخته وړي، دا موږ ډېرې بدې خواته بیایي. که زما مدیریت یا زما امنیتي سکتورو مدیریت توانمند وای، په ټول افغانستان کې د یو نیم لک خارجانو په موجودیت باندې د دوی ولسوالي په نورستان کامدیش کې سکوت کوي. یوه هفته پنځلس ورځې والي هم نارې وي، مصاحبې کوي، مطبوعات هم نارې وي، دنیا هم نارې وي، په دې کې دغه وړتیا نشته چې هغه ته جواب دي واوسېږي. که زه په لایې تنهایي کې درې کاله بعد دغه کاروان په دغه شیوه و دغه ځوانانو ته ورسپارم، او پر دې ځوان د څلور دېرش ولایتو سناری چې یو یې وړم، مرمۍ مې نشته، کومک راسره وکړه، نو پر دې ځوان باندې زه دا کوسۍ د اوسه لا دروند بولم. زه خپل وطن په وینو کې لمبېدلی وینم. زه په کټ ټینګار کوم پر ټول افغان ملت، پر روڼاندو مطبوعات ټول فشار پر راوړو چې واقعیتونو ته ولاړ سو، یوازې دې چې احساسات ته ولاړ سو. بل نمونه د مثال درته راوړم، غزنی. وخت چې ته په غزنی کې دا اوس پیلم څلور پنځه ولسوالۍ ستا په حاکمیت کې نه وي، د خارجانو په موجودیت کې ستا سره دا توانمندي نشته، د دې یو نیم لک پوځ په لرلو سره په تا کې دا توانمندي نشته چې ته څلور ولسوالۍ د مخالفینو څخه آزادې کې. آیا که زه په تا دا باور کوم چې ته دغه بار په دغه قوت، په دغه کیفیت، په دغه مدیریت باندې وړلی شې، نو دا خو داسې معنا لري لکه ما څلور ولسوالۍ نورې نه دي نیولي، ته ښاروالي هم په غاړه کې راچې. نو دا خو واقعیتونه نه دي.
واقعیت به څه وي چې خلکو ته واضح
آپری واقعیت داده؟ مثال اول غزنی وایست، کندهار وایست، خوست وایست، هلمند وایست. اول باید مکمل واحدی اداری څخه خارجان راوسی، ملت ته به هم ثابت شي. هغه څوک چې زموږ په ضد جنګیږي ټول په پاکستان پورې تړلي خلک نه دي. خلکو شل فیصده بل تاریخ کړي دي، اتیا فیصده د دغه نه اهل ادارې د کړنو د اجراءاتو سره مخالف جوړ شوي، یا د خارجانو موجودیت خپل ځان دپاره په اصطلاح باندې انګېزه بولي. وخت کې چې تا راوستل، ته ملت ته ویلی سي چې هلکه نور هغته جنګ نه لري، که ته دلته جنګ ته نور دوام ورکولو والی، ته اصلا د خارجانو عمر اوږدولو والی یې. نور خو نو دا دي تا ولیدل چې دا خارجان مکمل د دې واحد ادارې
په وار وار افغان مشرانو، خپل افغان ولسمشر دغه د سول جرغ کړي چې سوله وکړي، یا د بهرنیان چې دلته دي، یا نور مشران هم دغه
هر موسم دغه ټوله په استلابانی مجازي دي دغه حقيقي نه دي او سره د چا دروازه دور وټه کول د کم کور دروازه ور وټه کول تی بلارسي د کمیسون د سولیته تی بلارسي د غره سابې جمهورته د دې یو سوال وکړو ته څو مخالفین لري کدی ته مخالفین معلوم ورشته انګیزه مر سره د چاغو سره خبري وکي واکه چې تا خپل مخالف ته داد نه معلوم نو هغه سره تاسو نن اراده نه لري چې جوړې کې دغه حرکتونه دغه کړنی چې موږ درنک لاندې دي هیڅ څوک د دغه واقعیتونو سره ټکر نه کوي افغان ولس منتظر دی چې واقعیتونو ته مخه وکي او په دغه احساساتو باندې چې ارڅه موږ خلکو ته په مطبوعاتو کې یو څه وایو عملا بل څه زما په وسه نه دي چې زه په غزنی کې څلور ولسوالۍ نورې ونیسم او ته ماته پنځمه په غاړه راچې وادام په سر ورسو او زه هغه مدیر صاحب ناستم چې یو ولسوالۍ سکوت کوي د خارجانو په موجودیت کې د هغې دپاره مسؤلیت احساسه سړی نه یم یوه هفته بعد خوبه ویښېږم چې هغې سکوت کړی بیا چورت ورته وم چې څنګه یې ونیسم مدیریت دې اصلاح شي په میکانیزم باندې د جدي نه سره غور وسي سخترینه نقطې ته دې مخه وسي د هغه ځای کې د خپل ځاپه مې اصلاح شي ښه حکومت دې هم رامنځته شي هلته به ملت باورمندي پیدا کړي جنګ به سوړ شي د خلکو بانې د جنګ به ودرېږي چې واقعا دا پروسه د انتقال حقیقت لري واقعیت لري زه په سترګو وینم چې دلته په اصطلاح د کابل څخه وتلي دي ولې بیرته هلیکوپټرې راځي په عملیاتو کې برخه اخلي اوس راځي په دې کړنو کې نور کې داسې شه دا ملت هم تر سوال لاندې دي دا چې خلک په شک کې دي خلک د پروسې سره درست همکاري ته نه چمتو کیږي هغه دغسې دلایل لري افغان ملت اول و اخر د خپل وطن مسؤلیت باید واخلي په افغان ملت کې زه د اتوانمندي وینم زه په خپل افسر کې وینم زه په خپل سرباز کې وینم منګر په مدیر صاحب کې نه وینم مدیر صاحب منتظر سړی دی انډیواله زه د هغې ورځې بیریږم لکه ویښنامیان چې د ویښنامه غورځېدل او بیاره دغسې مدیران یې په هلیکوپټرو ځړېدل نیم ولوېدل او نیم ولاړل زه هم بدبختانه کورونه یې په دوبۍ کې جوړ کړي دي او په نورو ځایو کې موږ به په دې سره ګرداب کې پاتې یو په سره مصیبت کې به پاتې یو زه د یو جنرال په صفت حاضر یم چې هره نقطه دې په افغانستان کې سخته ده و دې پاتې حاضر یم مستقل حاضر یم ځمه ساتمې
ډېره مننه اغلې کټوازي تاسو د تنی صاحب خبرې او د قهرمان صاحب خبرې مو هم واورېدلې څه زمانه ده چې د امنیت سپارلو څخه وروسته چې د بهرنیان افغان ځواکونو ته امنیت سپاري د ټول افغانستان اوس خواري دوه پړاو اعلان شول دغسې یو ضمانت شته دغسې یو فکر د خلکو سره چې پیدا کېږي چې افغانستان بدې خواته ځي کوم داسې ضمانت شته چې افغانستان امنیتي حالات نه خرابېږي او امنیت بد حالت ته نه روانېږي څه ځواب ورته لري افغان حکومت
وزیر صاحب او د قهرمان صاحب نظریات د قدر وړ دي چون دو مسلکي دي په دې بخش کې داسې نه ده چې خدای مکا په موږ نور مسلکي کسان نه لرو یا هغه کسان چې د دې پروسې مسؤلیت په غاړه لري هغه ویده دي یا استشانو ته فکر نه ده ما درته وویل چې دا کمیسیون تاسو باور وکړئ یا که باور نه کړئ میډیا یاستې ولاړ شئ دفتر یې وګورئ د خپل آمدي صاحب سیدو څه رقم بررسي کوي څه رقم ځي ارزیابي کوي دا ټول تشویشونه چون دا تشویش مشترک ده یعنی د قهرمان صاحب او د وزیر صاحب او د موږ چون افغانان یو دا ملي تشویش ده دا مشترک ده دا تشویش موږ احساس کړی ده او احساسوي او د دې لپاره تدابیر لري تاسو چې څه تضمین وجود ده ګوري مخکې وزیر صاحب ول چې یا له اسانې نقطې څخه مشکله ته یا مشکله څخه اسانه ته د موږ دلیل څه و دلته سوال دا پیدا کیږي چې د افغان حکومت په څه دلیل باندې د اسانې نقطې څخه مشکلې نقطې ته ولاړ دلیل دا و چې موږ سربازان سرتیری دي یعنی هغه خپل ځان او مال نه تیر دي ځان قربانوي اما تنه احساسات په کار نه دی هغه باید تجهیز شي مډرن سلاح ولري هغه باید یعنی همدا اوسه پورې باید موږ هوایي ځواک ولرو همداسې نور نیمګړتیا باید پوره کړو یا هغه اکمالات نه لري باید اکمال کړي دا پیسې چې ته د کابل ښار امنیت د ساتل په فرانسویانو او مثلا د ایساف په یو څو سو قوو هغه پیسې د افغانستان په هغه اردو ولګو چې نه د کابل ښار امنیت ساتي قهرمان صاحب یو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه دا چې ټول اداري واحد دی په یو دفعي انتقال شي زه پوه نه شوم چې د دوه منظور نظامی بخش کې یا ملکی دواړو بخش کې کچیرته تنه نظامی بخش کې خوشبختانه موږ د څو ولایت لرو چې په ټول ولایت کې په یو مرحله کې انتقال شوی په تور د مثال لکه پنشیر ده بامیان ده کابل نیمروز سمنګان تخار دایکندي یعنی دا د ولایتو څخه دي چې په نیمو کې دا پړه پلی شوی ده
تنه صاحب قهرمان صاحب ول چې په یو ځل د مثال په ډول باندې کندهار څخه ټول بهرنیان ووزیم هلته د ټول امنیت افغان ځواکونه ته پرلسه خود ځین نور کار په هم سره ځین خلکو سره داندې شنه ده چې گاونډي هیوادونه د افغانستان کله پر آرام باندې کښینه کرشته هم بهرنیان یو ولایت یو د افغانستان ځواکونه تور سپاري امنیت ور سپاري افغان ځواکونه چې تجهیزات نه وسایل تجهیزات روزنه چې په دغه اوس حالت کې ده هي افغان ځواکونه کولای شي د قهرمان صاحب د خبره سموي بالکل
زه اوس د کټوازی خور او د قهرمان صاحب دواړو ترمنځ دریمګړی شوم تر مخه دې زه غواړم چې ارز وکم تاسو سوال وکړه د کټوازی خور نه چې څه ضمانت د افغانستان خلکو او نړیوالو ته شته چې یعنی په دغه کار سره چې دا اوس
تر سره بیا نامنې ته نه ځي
bale wo za fikr kawam da khpal da khu kara khabara da wazi da tulu to jawat da sida da afghanistan de hewad da de khalku gati di aman nazam aw subat ta po hewad ke pa afghanistan ke aw di di po muqabil ke de tul milat po khas dawal po sar ke zabiat arz kawam che dawlat aw afghan mili waslawal po wazuno mukallafiyat aw risalat dai che di khpal chare po sadikhana dawal او پورا تر سره کی ترڅو چې د افغانستان د هیواد په چارو کې پرمختګونه رامنځته شي یعنی دغه د انتقال پروسه په خاتوګه تر سره شي دویمه خبره تاسو وکړه په مسلکی لحاظ ز ارز داسې به ارز وکم د پرنسيبونو پر لحاظ د اصول په لحاظ د تعلیماتو په لحاظ د مسلک په لحاظ خو اصول او پرنسيب داسې وایي چې د آسان نه مشکل خواته پایل شینو بکاوي اصول او پرنسيب وایي مګر ما مخکې خپل ارز وکړ چې د مشکل نه آسان ته غشي د خارجانو په موجودیت کې ترڅو چې افغانان مطمئن شي دولت خپل چارې خسمبال کی دام بد کار نه دی بل خبره د قرمان صاحب خټول اندښنې پر ځای دی د زړسوي نه دی خبرې کوي خو په یو باریکی کې زه بیا خپل نظر داسې لرم چې یوازې په یو ولایت کې زما په نظر سره په مسلکی لحاظ د انتقال پروسه تر سره کول دا ماته د اصول او د پرنسيب سره سمون نه لري ماته خانخ کاری بنان همزمان باید یا په دوم درې مرحلو کې افغانستان کې د انتقال د پروسه تر سره شي او یا په یو وار په ټول افغانستان کې باید تر سره شي بل خبره دادا کچیر مونږ په دغه مرحله کې 2014 سم یا دغه نه ورستم په کوم ولایت کې کومه ولسوالی کې د افغانستان په هر کونجو کنار کې کوم مشکل پیدا کیږي ناتو امریکایان به د دوی سره مرسته کوي کچیر دی و ولایت نه مونږ یو دم ټول دولتي ارګانونه مثلا چینج کوو تبدیلوې د افغان او د نړیوال
ترمنز
دلته بیا کدی شي چې د دولت او نړیوال ائتلاف مخالفین ټول دغه یو ولایت ته دوی الته د خپل قوت د ګروپ باندې تراکم دلته وکي دلته بیا مونږ ته نه معلومیږي
قهرمان صاحب څنګه چې د امنیت د خپل په بهر کې ویل کیږي چې په دې کې سلام مشوره سوي د هر ولایت کې چې کوم سیمه انتخابي د غوښتنې خلکو سره تاسو د هلمند ولایت استازي اس ایا د هلمند د خلکو سره د هلمند د پوزي خلکو سره د قومي مشران سره د خلکو سره ویل سوي چې ایا د غسمي چمتو دي چمنيتي وخت
خبرې دي قربان دي سم مشوره د چا سره سوي د خوځند په هلمند وکیل يم زني زمي جنرال یو چې ما سره دي نه کړي نو زه ولې انتقاد لرم چې ما سره کړي او ما به دا مشوره ور کړې وای زما هدف دا دی چې زه یو ولایت په دې معنا نه چې یو ولایت په تیږه بغل افغانستان کې راوخلي دوه دی ونسي درې دی ونسي د سخت نکټې دی ونسي وزیر صاحب وای موږ دا مسولیت بیا ته پرغاله نو سختلې تخپل وزیر به کلو درستی ځای واخی کندار مکمل چې موږ دروسانو ته تخلیقي په ټول افغانستان کې اولينه پلا کندار څه بل عرب باندې راغلل خو درې دلو مقاومت مو وکړي چې پام وکړل و سم سم باور لرم په سل کې یو ملون په دې باور لرم
یو ور دا کار وکړ
ګوري زرا زم دې خبره ته قربان مسم په یو واری کوي په دوه واری کوي په درې واری کوي هغه مهمه نه ده په درې واری دی وسه شتار حدا ولی شروع دي د اغه نکتې وسی چې موږ خپل زاپو زوري پر پیدا کو موږ خپل د ملت سره په تبلیغاتي لاس مخته ولار سوچ والا کله چې موږ په وټول شروع وکړ ملت یې ندر سره مانی دا وس ناشتي سپینجری نو سواری کړی د پیتاوی ته د ماجت و دیوالو ته کی سی کی دا نوې دا خبرې کی خلته ویني ټانک ویني بردی ویني دلته ستاده حکومت خلته تړلې ده خلکو ته کنات نشور کولای کرشته ده پروسه کنه ما شي نه ده ک حقیقت دی حقیقت یې دغه قربان مسم مهرباني دی وکي دی و دی دار دوه دروسه دی مکمل و باسی څومره چې د دې زور رسیږي الته خپل کمزوري تکمیل کی خپل ځان به تکمیل کی کپلای تنای کی مشته یو دم دغه شی را پریږدي یا اوس مشته باور لرو چې دا توره بلا شکست نخوري دا توره بلا تعود مشترک کړی دی در میډیا خیر زمانه بوري د زمرد پلار مزدوران چې مشته په ډوډۍ مرکی پیسې بم راکی دا یو خوب دی دا یو خیال دی د پردوی تعودونه و خلکو کم تعود دا اوس د غزنی مثال دی دا
اوس ته کامدیش مثال دی تا څلور لسوالی دوغنه کومه کې نه در سره کړی چې څلور نوري ونه شي نو که سبب ته په اصطلاح باندې بیا داخلي کې بیا درته وایم تخنیک او اصلاحه منیسټر جنرال درته وایم د داخلي مشکلاتو د حل د توانمندي امکانات کافی ور سره دي کشک باویش دانه کشک بای ساسه مدیریت ولرو باور وکي یو نیم لک پوج لري یو لک پولیس لري پنځو زر امنیت درې لک انسانان دي درې لک انسانان تاسو ماته دا نه سي ویلې چې تاسو په دغه افغانستان کې درې لک کور امنیت کړی دي چې پر کور یو عسكر کړی خو باید امنیت وای ولې نه دی امنیت راغلی قربان موسم مدیریت کې ضعف دی کمزوري دی
قهرمان صاحب یوازې مدیریت کې
څنګه ده ته مشکل د مدیریت راپیش
آیا گاونډیان او یا نور لاملونه نه چې افغانستان باندې امنیت
کې زما درته اټیا په ساده زما د مدیریت مشکل دی شل په ساده زما د بل کزه دلته قوي مدبر متعهد وطن ته ولست خدای ته داسې مدیریت ولرم هغه شل په ساده مارانه مارولای سم چې هغه څوک لاس راغورځي هغه دومره زورور مبولي خو تاسو وینئ خو دغه زور دی چې په سپین ورځ یې په اصطلاح امریکایان دوه ساعته تیاری پر سر ګرځي او موږ دلته ورته ناست چې دا اټومي طاقت دی زموږ همسایه دا داسې قوي غښتلی ملک دی دا داسې قوي وطن دی او دی دومره بېوسه دی چې د خپل عسکر دی په توان نه لري او بیا هغه خبره ده په اصطلاح باندې سبا موږ دغه نه ډار لرو دا زموږ په مدیریت باندې ممکنه ده که تاسو مدیریت شو حکومت متحد حکومت رامنځته کړای سو زه باور لرم چې هم داخلي مشکلاله هم بیروني مشکلاله موږ ته چې راپېښه ده مدیریت راته راپیښه
بله ډېر مننه اغله کټواسي د خلکو سره دغه اندیشنې چې وای په نام نسوم کې خلک نه هلي دي یا خلک یا مخالفتونه د هم دغه ځای څخه شروع د خپل داخله څخه شروع دي دته به د افغان حکومت جواب سي
دولت په جام کې کوي ما خلکو ګوري دي اول پروسې څخه بهترین استقبال وکړو معصوم صاحب تاسو باید شاید اوسئ چې کله چې اول پړاو د لیک بهیر په ولایتو کې لانې دو فضل د خدای هیڅ واقع نه سوی په دوامه مرحله کې همدس لکه دوه چې مخکې ول چې خلک غواړي چې د خپل وطن مسولیت خپل دو اخلي
لومړي پړاو ته تاسو اشاره وکړ په لومړي پړاو کې د خلکو اندیشنه راسته د خلک داسې وایي چې زموږ په ژوند او امنیت کې هغه ډول څرګند بدلون نه دی راغلی چې زموږ تمه و په دوهم پړاو کې خلک څه تمه ولري یا څه بدلون براسي څه تغییر براسي
دا نن سار ګارډین یو راپور خپور کو د هلمند لشکړه او د میترلا د خارونو څخه ډیر عام خلکو سره مصاحبه کړي او خلکو څه رقم استقبال وکړ عام اول پړاو براسي کړي او عام دوام پړاو خلګو ویلو چې مخکې لا دې موږ مشکلات سره مخامخ مثلا ګارډین په نننی راپور کې ویل سی چې په هلمند کې خلګو ځوانانو ویلو چې ماز یو لنګي لنګوټه به په سر و زبا د ایصاف قوتونو وړم ما نه به تحقیق کول ځکه هغه نه پیژندلم یا نشناخ نو امانن چې خلګو مکمل استقبال کړي هغه تشویشونه چې کارپوهان او خلګي لري مهم لرو کیفیت له لحاظ نیمګړتیا وستا مثلا یو کال مخکې چې موږ مثلا هغه تجهیزات یا هغه غوښتل مختلفه را کېدل کېدو په بانه دا و چې تاسو مثلا هغه خط اول کې یا ډایرکټ په ځان کې نه یاست یا تر اوسه پورې د لیک بهیر نه د عملی شوی اما نن خوشبختانه دا بانه تر یو حده پورې لري سوی د نړیوالو هغه ته موږ دا ثابته کړی چې یعنی موږ آماده دي ته بعد اوس شروع کړی د موږ په تجهیز کولو او هغه پاوځ یعنی هوایی پاوځ چې موږ اوس ورته ضرورت لرو هغه کې همکاري وکړي یو خبره بل غواړم چې هغه کوم چې لکه مخکې سي وزیر سي بول چې په بعضې نقاطو کې کډیره لوی امنیتي ستونزه پیښیږي لکه د انټرکانټینټل ولې هلته هلیکوپټر وغراله دا پروتوکول شوی ځکه چې اوسه پورې موږ هغه تجهیزات نه لرو چې هغه مناطقو کې چې د لیک بهیر سرته رسیږي اما بیا هم خدای مکه که داسې کومه پیښه کیږي چې هغه افغان ځواکونو لواسو توان څخه پورته باید نړیوال موږ سره همکاري
ډېره مننه قهرمان صاحب د بحث وخت مو مخ پر ختمېدو دی د نتیجګری او د افغانستان د ښه امنیت اخیستلو لپاره کوم مهم ټکي دي چې په نظر کې ونیول سي
فقط اصلا اراده سیاسي اراده باید پیدا شي چې موږ افغانان یو موږ د افغانستان مشکلاتو ته امادګي لرو موږ د مسؤلیت پر غاړه اخلو او دا باید د خدای او د ضمیر د ایمان وجدان له مخې فیصله باید وکړي په دغه مدیریت په دغه باور په دغه ځوانانو دا کوسی دروند دی دوی دغه هلته را رسولي یو دا لس کاله په دې ګرداب کې دا تباهي دا د دنیا دا زموږ دا خرابي دا زموږ ضبط مدیریت دی کنی دومره لوی امکانات داسې یو غوره اغلی د شدوره د دې شدو سه باید افغان ملت داسې ګټه پورته کړې وای بدبختانه غوا په خره بدله سوې ده زموږ پر سر ولاړه ده در به در یې کړو مدیریت اصلاح شي نور هېڅ مشکل نشته قربان
تنن صاحب د وروستۍ پښتنې او د بحث د پای په خاطر باندې تاسو پښتمه چې په افغانستان کې شامونیت راځي او افغان ځواکونه وکولای شي چې خپل هیواد په خپل وساتي او بهرنیان ته هیڅ اړتیا پیدا نه کړي په هر لحاظ باندې افغان حکومت څه وکړي؟
افغانستان حالات هغه وخت پوره کېدای شي چې په هیواد کې د دولت او نړیوال ائتلاف د دواړو په واسطه اقتصادي او ټولنیز ژور بدلونونه رامنځته شي. بل دا چې افغان ملي وسلوال پوځونه د ځانګړي دفاع او ښه خدمت کولو لپاره چمتو شي. دریم دا چې په افغانستان کې سالمه اداره رامنځته شي او د فساد نه مخنیوي وشي، او د دې ترڅنګ هغه امکانات په واسطه که داخلي دي که بهرني دي په افغانستان کې سالم استعمال شي، ښه استفاده ځینې وشي، او د افغانستان دولت ښه خدمت وکی خمه شرطوب وکی مسئولیت پرور شي ترڅو چې د افغانستان خلک د سر پوستر ګوویني او د دولت نه پرام لټړ وکی. نو په داسې حالاتو کې کدی شي چې د افغانستان په چارو کې خواله رامنځته شي، او د دینه پرته بیا کامیابی ګران کار دی.
ډیر مننه. هغه لخت وزي ورستی پښتنه ملت څخه د افغان حکومت څغواړي د نړیوالو څخه د خپل تجهیزات په خاطر، او د دې ترڅنګ خپل د افغانانو څخه څغواړي او افغانانو ته څه ډاډ ورکړي چې خپل د افغانستان امنیت خپل افغانان واخلي.
مننه. زه غواړم ډیر خلاص په درې جملو کې وایم. اول، میناست یو خور افغانان څخه مې توقع ده چې د ملي پروسو حمایت وکړي او هغه کې په بشپړ توګه شریک اوسي، لاغت څخه خپل حمایت اعلان کړي لکه همیش چې اعلان کړی. دوم، نړیوال څخه د افغان حکومت پر راتلونکي کانفرنسونو کې به هم تاسو شاید اوسئ. هیله او توقع یې دا ده چې افغانستان له پوځ سره، یعنی هغو تجهیز کې، د هغو بودیجې ته مستقیم، یعنی د هغو بودیجې سره کومک وکړي، تر هغو موږ کولای سو دا سربازان، دا سرتیري ځوانان چې عهدې کړی، اراده یې کړې د خدای په کومک خپل وطن څخه دفاع کوي، نور هم تجهیز کړو، نور هم روحیه ورکړو، او دنیا والا ته دا وښیو چې موږ سره روحیه سته، یعنی موږ خپل افغانستان ساتلی سو، اما کمی ته نه د هغه مډرنو اسلحګانو یا د مډرنو سلاګانو ده. یعنی هیڅوک هیڅ دښمن نسي کولای چې په موږ کې نفوذ پیدا کړي. موږ ته مشکل د موږ ته نه تجهیزاتو کې ده، نه په مورال کې، نه په روحیه کې، او په اخر کې د خپلو ګرانو سرتیرو لا ډیر بریالیتوب